آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سم پام وکړی د ریسات خبرونه ته. د افغانستان د پوځ لوی درسیش جنرال شیر محمد کریمی د هغو تلفات پاړه چې د طالبان سره په وروستیو جګړو کې د بدخشان په ولایت کې افغان ځواکونو ته رسیدلی دي، د افغانستان ولسي جرګې ته معلومات ورکړل. هغه همدار از په پوځ کې د مشرتابه مسلو او محدودو هوایي حملو ته اشاره وکړه. ولسي جرګې یوه خاصه غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د بدخشان په ولایت کې په څو امنیتي پوستو باندې د طالبانو د جمعې د ورځې د مرګانیو حملو په اړه بحثونه وکړي. په دې حملو کې لږ تر لږه 60 افغان عسکر وژل شوي او ډېر نور زخمي شوي دي، خو د بدخشان د ولایت استازو د وژل شوو او زخمي شوو کسانو شمېر 70 تنه بللی دی. جنرال کریمی ولسی جرګې ته وویل چې څه د پاسه 2500 یاغي طالبانو په دې برید کې چې د جرم په ولسوالۍ کې یې وکړ برخه درلوده او کلیوالو د هغوی ملاتړ کاوه. هغه وویل چې عسکرو په زړورتیا جګړه وکړه. هغه وویل چې د پوځ په مشرتابه کې یو لړ مسلې موجودې دي. د عسکري قطعې قومندان د حملې په وخت کې نه و حاضر. کریمی وویل چې په داسې حال کې چې په هیواد کې د تورستانو ګواښونه زیاتېدونکي دي، هغه هوایي قوه چې افغان ملي اردو ته میسره ده محدوده او یوازې څو الوتکې لري. مګر هغه د ولسي جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې د قواوی د طالبانو د مرګانۍ حملې په ځواب کې په بدخشان کې د پاکسازۍ لوی عملیاتو ته ځانونه چمتو کوي. ولسي جرګې ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی هم په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکړل. په خوست کې پراته وزیرستاني کډوالو د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لوړ رتبه چارواکو ته ویلي دي چې که پاکستان ورته په شمالي وزیرستان کې د ژوندانه ټول اسانتیاوې برابرې نه کړي، همدلته به دایمي استوګنه غوره کړي. دا کډوال وایي چې تر هغو چې په شمالي وزیرستان کې وضعیت د پخوا په شان ښه سوی نه وي او د پاکستان حکومت ورته د ژوندانه ټول امکانات نه وي برابر کړي، بیرته خپلو سیمو ته نه ستنېږي. دوی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو په عملیاتو کې شارګوټي او د سوګني کورونه نړېدلي دي او ټول سامانونه تر خاورو لاندې سوي دي. همدې وضعیت دوی له خپلې سیمونه زړه توري کړي دي. وسلوالو کسانو پرون د سهشنبې په ورځ د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د لوړو زده کړو د وزارت په ودانۍ برید وکړ او د دې وزارت کارکوونکي یرغمل کړل. د سومالی د امنیت د وزارت ویاند محمد یوسف د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې په دې پیښه کې 18 تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. یو عیني شاهد وویل چې لومړی وسلوال د لوړو زده کړو د وزارت د ودانۍ د دیوال بمونه والوزوله، وروسته یې بیا ودانۍ دننه وتل او په ډزو یې پیل وکړ. وسلوالو وکړای شول چې د ودانۍ دوه پوړه د لنډې مودې لپاره ونیسي، خو وروسته بیا د سومالی امنیتي ځواکونه او د افریقي ټولنې عسکرو ودانۍ د هغوی نه بیرته ونیوله. د اسرائیلو سر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د سهشنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او له دې کبله یې خپلې د تاسف نه ډکې اندېښنې ورته څرګندې کړې چې روسیې پریکړه کړې ده چې په ایران باندې د 300 ډوله د هوایي دفاع سیستمونه خرڅ کړي. ښاغلی پوتین په ځواب کې ورته ویلي دي چې دغه توغندۍ ټولې دفاعي وسلې دي. ښاغلی پوتین په ایران باندې د 300 ډوله دفاعي سیستمونه 15 کلن بندیز د تیرې دوشنبې په ورځ لري کړ. د ښاغلي نتنیاهو د دفتر په یو بیان کې ویل شوي دي چې ښاغلي پوتین ته ویلي دي چې دا اقدام به یوازې په سیمه کې د ایران تیری نور هم پسې تشویق کړي او د منځني ختیځ ثبات به نور هم پسې خراب کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د هوتی یاغیانو په مشرانو باندې د وسلو بندیز منظور کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې دغه ډلې د پایتخت سنا او ټولو هغو سیمو نه ووځي چې نیولې دي. د امنیت شورا پرون د سهشنبې په ورځ د صفر په مقابل کې په 14 رایو دا پریکړه منظوره کړه. روسیې ممتنې رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چرکین وویل چې په دې پریکړه کې په هوتی یاغیانو باندې د عربستان په مشرۍ د ائتلاف د حملو بندول نه دي غوښتل شوي. او د ماشومانو د ژغورنې یو موسسې چې سیف د چلډرن نومېږي ویلي دي چې تقریبا 400 تنه مهاجر کله چې کښته یې د مدیترانې په سمندرګي کې غرق سوه مړه شوي دي. په ایټالیا کې د دغه موسسې دفتر پرون د سهشنبې په ورځ د دې فاجعې خبر د مهاجرو د یوې بلې کښتۍ د سپرلویو له قوله خپره کړې ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.